در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست.
احمدی صاحب مننه، تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې یو سات خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان ولسمشر به پریاس کې له تروریزم سره د مبارزې په غونډه کې چې د لسکونو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي وینا وکړي. خو لومړی خبرونه، افغان ولسمشر وای پاکستان منځوي شوی، جنرال دوستم ترکیې ته ولاړ، او د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه اچول تیره شپه ناوخته پای ته ورسېدل. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي پاکستان اوس وخت منځوي شوی دی. ښاغلی غنی دا خبره پرون ماښام د لوی کندهار د شورا له یو شمېر استازو سره په ارګ ماڼۍ کې کړې ده، او ویلي دي چې پاکستان منځوي شوی او باید د ترورستانو له ملاتړه لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د لوی کندهار د شورا له مشرانو سره ولسمشر د سولې پر اړتیا باندې او د هغه پر لارو چارو باندې خبرې وکړلې. د پاکستان د منځوي کېدو په اړه ولسمشر څرګندونې درلودلې. ولې وویل چې منځوي پاکستان د هغه پر ځای باید د دوی سره کار وشي تر څو هغه سولې په برخه کې یو ډېر ښکاره او څرګند اقدامات وکړي.
پاکستان دا تورونه بیا بیا رد کړي دي چې د ترورستانو ملاتړ کوي. د لوی کندهار د شورا مشرانو هم له ولسمشر سره په ناسته کې ټینګار کړی چې خلک له جګړو په تنګ راغلي او له مخالفانو سره سولې ته د رسېدو لپاره باید بین الافغاني خبرې وشي. جنرال عبدالرشید دوستم د جمعې په ماښام ترکیې ته ولاړ. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار یاسین خاموش ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښاغلی دوستم د جمعې په ماښام ترکیې ته د درملنې په هدف سفر وکړ. د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تعین هم په خپل فیسبوک کې ویلي چې جنرال دوستم د درملنې په خاطر ترکیې ته تللی او بیرته خپل هیواد ته ستنی شي. جنرال عبدالرشید دوستم وروسته هغه ترکیې ته تللی چې د هغه یو پخوانی سیال احمد ایشچی په څارنوالۍ کې د دوستم پر ضد عریضه کړې او ویلي چې دوستم او ساتونکو یې هغه ته جنسي اذیت ورکړی دی. دوستم دا تورونه رد کړي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي ډېر ژر به په هغو سیمو کې چې له لوړ تهدید سره مخامخ دي ځمکني عملیات پیل شي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل،
د ځمکنیو عملیاتو لپاره افغان امنیتي ځواکونه پوره آمادګي لري. په کومو ساحو باندې چې هغه په لوړ تهدید کې موجود وي په هغه ځایونو کې عملیات ترسره کړي، او بله دا چې روزمره ساته افغان امنیتي ځواکونه د ترڅنګ ایساف قواوې هم په هوایي عملیاتو کې برخه لري.
د هلمند چارواکي په داسې حال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو د پیل خبره کوي چې د راپورونو له مخې هلمند ته پیش امنیتي ګواښ ورستر بلې مخ په زیاتېدو دی، او راپورونه وایي د لشکرګاه ښار دویم او درېم امنیتي حوزه هم د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ ده، او څلورم امنیتي حوزه یې له ډېر وخت راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. تمه ده نن په غزني کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ او ځینې نورې پروژې پرانستل شي. د غزني والي عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل د اسلامي ثقافت د مرکز په ودانۍ شپاړس میلیونه ډالر لګښت راغلی چې بودیجه یې افغان حکومت ورکړې ده. د غزنی والی انجینیر عبدالکریم متین،
نوړو زکه محترم وزیر شیت برځه وزیر سره کار جوړونه وایي چې شکایت د ثقافت د غلوی مرکز ترڅکه بازار کې انجینر لیلیه او یو د متاجینو لپاره یو روختون د ساکن سیستمای مخبره او ترمینال د مکانیک ترانسپورت او ترمینال او مول بده نن پرانیستو.
په غزنی کې په داسې حال کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره ودانۍ جوړې شي چې دا ولایت په 2013 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د ثقافت د مرکز په توګه نومول شوی. د غزنی چارواکي ناامنۍ یو لوی لامل بولي چې په دغه ولایت کې د پراختیايي کارونو مخه ډپ کړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري، د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه تیر شپه ناوخته پای ته ورسیده او د رایو شمیرل دوام لري. څلورو کاندیدانو په دغو انتخاباتو کې سره سیالي وکړه چې ترمنځ منځلارې حسن روحانی او محافظه‌کار ابراهیم رئیسی مخکې دي. تمه وه چې د رایه چونې مرکزونه په سیمه ایز وخت په شپږو بجو وتړل شي، خو د خلکو د ګڼې ګوڼې په سبب درې ځلې ټاکلی وخت وغځېد. یوې ایرانۍ رایه ورکوونکې اکبری پور وویل،
خو خوشحالم، امیدوارم واقعا نتیجه‌ای رو که می‌خوای دریافت.
دوایز خوشحالم، هیله منم چې د انتخاباتو پایل هغه څه وي چې موږ وړیو. نو ایرانیان به یو خوشحاله د شنبه او یک شنبه ورځ په مخ کې ولري. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې څه باندې 55 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر وو. له دې ډلې په انتخاباتو کې د څه باندې 40 میلیونو خلکو د ګډون خبره تایید شوې ده. شمالي کوریا هغه راپورونه رد کړل چې د نړۍ په 150 هیوادونو کې پر کمپیوټرونو سایبر بریدونه کړي دي. تیره اونۍ د نړۍ تر 2 لک ډېر کمپیوټرونه له دغه بریده متاثر شول. د سایبر بریدونو د مخنیوي یو شمېر شرکتونو ویلي دي چې پر دغو کمپیوټرونو د برید پر مهال هغو کودونو ته ورته کودونه استعمال شوي دي چې پخوا همکاري دلی وو او شمالي کوریا پرې تورنه شوې وه. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا مرستیال سفیر کیم این ریکانګ په نیویارک خبریالانو ته وویل چې دا د خندا وړ تور دی او واشنگتن او جنوبي کوریا د دې تورونو تر شا دي. د نیویارک په ټایمز څلور لاري کې هغه سړی چې خلک یې په موټر وهلی وو پرون محکمې ته حاضر شو. د نیویارک په ټایمز څلور لاري کې 26 کلن ریچارډ روجاس د پنجشنبې په ورځ خپل موټر سره خلک ووهل چې یو تن یې ووژه او 23 نور یې ژوبل کړل. څارنوالانو ویلي چې روجاس پولیسو ته ویلي وو چې هغه غوښتل ټول ووژني. ریچارډ روجاس د محکمې لخوا په قصدي وژنې د د 2 واره هڅې او په سخت او تریخوالي سره د موټر په واسطه د خلکو په وژنې تورن شو. د روجاس لخوا په دې حمله کې 23 کلنه ښځه وژل شوې او په ټپیانو کې د 3 تنو حالت نازک ښودل شوی. ریچارډ روجاس د امریکا د سمندري پوځ سرتیری وو چې په 2011 میلادي کال کې بې ډیسپلیني په خاطر له پوځ نه شړل شوی وو. هغه 4 وارې مخکې هم په خلکو د حملې په خاطر تورن شوی وو. د خبرونو پای ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان ولسمشر په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې په غونډه کې ګډون کوي. پر ریاست کې افغان سفیر د دې ناستې په اړه وایي
کنفرانس پیډ او چارو مملکت اسلامي اشتراک میکنه. 43 رئیس جمهور، 10 صدراعظم و 1 وزیر خارجه.
له تروریزم سره د مبارزې په غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم برخه اخلي.
And we have the G7. We have a lot of great things going on.
ولس مشر ترامپ لریاز او روسه اسرائیل ته ولاړ شي او ایتالیا او بلجین ته هم ځي. په بلخ ولایت کې مو د پاسون کونکو له ستونزو او رامنځته کړیو مشکلاتو په تفصیل خبرو.
او نان مرا مردمه کومک میکنه.
خو نظر کوم نن بعد چې خدامو درس میکنه قومش می براش میته د مومیته.
ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر رسیدلې سمې سنل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. تمه ده افغان ولسمشر اشرف غنی نن سعودي عربستان ته ولاړ شي. شغله خنی بل تر رسم سره د مبارزې په غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو مشران پکې ګډون کوي برخه واخلي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم اسدی رډو ته وویل چې دا غونډه د اکشن بی پورس پر ریاست کې د 500 اسلامي هیوادونو د مشرانو او د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ګډون پیل شي. صفی الله سنگزی په دې اړه راپور لري.
سعودي عربستان به سبا یک شنبه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د یو سرمشریزي کورباوي. تمه د افغان ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي سید جلال کریم دا غونډه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ډیره مهمه وبلله. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې ولسمشر غنی په دې غونډه کې برخه اخلي او وینا به هم وکړي. په دغه کانفرنس کې 45 اسلامي هیوادونه برخه اخلي. 43 جمهور رئیسان، لا صدر زمان او یو د بهرنیو چارو وزیر په کچه. دا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو لپاره خورا مهم کانفرنس دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې وینا وکړي. د تیرو اونۍ په 3 شنبه ورځ په کابل کې د سعودي عربستان شارج دفیر له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې هغه ته په یاد کانفرنس کې د ګډون په خاطر د سعودي د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز بلندلیک وسپاره. په سعودي سعودي عربستان کې افغان سفیر خغلی جلال کریم زیاته کړ چې افغان ولسمشر به د اسلامي هیوادونو له نورو مشرانو سره یوځای په ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې د مرکز د بنسټ د برهم کېږدي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هم په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. په سعودي عربستان کې افغان سفیر خغلی کریم د دې پوښتنې په جواب کې چې افغان ولسمشر به د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره وګوري که څنګه داسې وویل. تر اوسه پورې نه ده روښانه چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به له ټرمپ سره وګوري که څنګه، خو دا په اجنډا کې شامل ده چې ولسمشر به د کانفرنس په څنډه کې د نړۍ له ګڼو مشرانو سره خبرې وکړي. افغان ولسمشر سعودي عربستان ته تر سفر مخکې په ارګ ماڼۍ کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو او د ځینو هیوادونو له سفیرانو سره په ناسته کې ویلي چې افغانستان اوس له داسې تروریزم سره مخ دی چې له پخوا ډیر توپیر لري. د افغانستان جمهور رئیس زیاته کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو نړیوالو هڅو او همکاریو ته اړتیا ده.
تمه ده چې سبا د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر وینا وکړي او د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د دې غونډې ترڅنګ وګوري. سعودي عربستان ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ځي او نن به په عربستان کې د عربستان له چارواکو سره په ریاض کې خبرې وکړي. د امریکا د جمهور رئیس تر سفر مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځانو د لیږلو لپاره به ولسمشر ټرمپ د خپل دې سفر په ترڅ کې چې د عربستان تر څنګ اسرائیل، ایتالیا او بلجیم ته ځي د امریکا له متحدانو سره سلام مشورې وکړي. په ایتالیا کې د جی و یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو غونډه ده چې هلته به ټرمپ کې برخه واخلي، او په بلجیم کې په مرکز د بلجیم کې بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډه ده. د ډونالډ ټرمپ دا لومړی رسمي سفر دی بروسل دی چې ولسمشر شوی دی چې دغه هیوادونو ته ځي. ټرمپ سعودي عربستان، اسرائیل او واتیکان ته ځي او همدارس به په بروکسل کې لکه څرنګه چې مې وویل د ناټو په سرمشیزه کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
سپینې ماڼۍ هیله څرګنده کړې چې سعودي عربستان، اسرائیل، ایټالیا، واتیکان او بروکسل ته سفر به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره مرسته وکړي چې په تیره په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو له متحدانو سره اړیکې لا نږدې کړي. خو دا سفر د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د رئیس جیمز کومی د لرې کولو د مسلې تر سیوري لاندې راغلی، ځکه کومی له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو په اړه د تحقیقاتو مشري کوله او د وروستیو راپورونو له مخې ښاغلي ټرمپ په تیره فبروري میاشت کې هڅه کړې وه چې په دې اړه څېړنې بندې کړي. پر دې سربیره سپینه ماڼۍ د هغو راپورونو په اړه د غبرګون ښودلو هڅه هم کوي چې وایي ښاغلی ټرمپ متحدو ایالاتو ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د سفر پر مهال نوموړي ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه ځینې محرم معلومات چې په سوریه کې د یوه اسرائیلي ایجنټ لخوا ترلاسه شوي افشا کړي. نو ټرمپ په داسې حال کې سعودي عربستان او اسرائیلو ته چې په منځني ختیځ کې د امریکا نږدې متحدان دي او دواړه د سوریې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو ملاتړ کوي خپل سفر پیلوي. څارونکي دا سفر له نږدې څاري او سترګې په لاره دي چې ښاغلی ټرمپ د اسرائیل او فلسطین په تیره د ختیځ بیت المقدس په اړه چې فلسطینیان د خپل راتلونکي دولت د پلازمینې په توګه پیژني د امریکا په سیاست کې کوم جدي بدلون راولي کنه. ولسمشر ټرمپ د دې سفر له پیلولو مخکې د کولمبیا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال دا سفر مهم وباله.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ زه سعودي عربستان ته روان یم او بیا اسرائیل ته ځم، وروسته د جیو غونډه لرو، نو لوی کارونه مو په وړاندې پراته دي.
ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ د دې سفر په ترڅ کې د فلسطینیانو له مشر محمود عباس سره وګوري، له هغه ځای به واتیکان ته ولاړ شي او د نړۍ د رومن کاتولیکانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره به وګوري. ټرمپ به همداراز په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې هم برخه واخلي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي. دغه چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
فوراً پالیسی خبرونی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتیدو د احتمال په اړه تحلیلي راپور خپور کړی دی. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه په دې اړه اخیری پریکړه نه ده کړې، خو امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې احتمال ستا دی افغانستان ته لږ تر لږه 3000 امریکایي سرتیری ولیږي، چې د دغه هیواد 8400 سرتیری چې اوس مهال په افغانستان کې حضور لري وکولای سي د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. مقاله لیکي چې ویل کېږي زرګونو نوي سرتیری به په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار جنرال اچ آر مکماستر ملاتړ ولري. د مقالې لیکوال ادعا کوي چې فکر نه کوي ترامپ په دې اړه په اساسي مسایلو پوهیږي، خو د ویلي مکماستر په افغانستان کې کلونه خدمت کړی دی، باید په روانو حالاتو پوه وي. مقاله لیکونکي له مکماستر څخه 15 پوښتنې کړې دي. د بیلګې په توګه پوښتنه سوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له زیاتولو څخه به د ترامپ ستراتیژیک هدف څه وي، امریکا به د سرحد هاخوا ته د طالبانو د پناه ځایونو په اړه څه وکړي، او د مکماستر په فکر د بریا تعریف څه دی، او د بریا د وړاندوینې مهالویش څه وخت دی. د مقاله لیکونکي عمومي نتیجه دا ده چې انکه د جګړې پریکړه د ملکي مشرانو په لاس کې وي، هیڅ نظامي اداره نه خوښوي چې اعتراف وکړي نسي کولای هغه ماموریتونه پر مخ یوسي چې سیاستوال او خلک یې ورڅخه تمه لري. خو مقاله لیکونکی وایي د ناسمو نتایجو د مخنیوي لپاره نظامي مشران باید سیاسي مشرانو ته رښتیا ووایي، او د ځواکونو د مثبتو او منفي نکاتو په اړه هغوی ته رښتونی ارزیابي وړاندې کړي. ډیپلوماټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه تحلیلي مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د افغانستان په شمال کې د طالبانو د لاسته راوړنو تر شا څه دلایل دي. دا مقاله د کندوز ولسوالۍ قلایزال، د بدخشان اشکاشم ولسوالۍ او په بلخ کې پر 209 شاهین قلی اردو د طالبانو د تیر میاشتې حملې ته اشاره کړې چې د لسګونو افغان سرتیرو ژوند یې واخیست. افغان ځواکونو وکړای سو د قلایزال او اشکاشم کنټرول بیرته واخلي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د لاسته راوړنو د تحلیل په خاطر باید د مقالې په وینا د افغانستان په شمال کې د افغان ځایي پولیسو او ملیشو وحشیانه کارونه ولیدل سي. په دې مقاله کې د افغانستان په شمال کې د لوړ پوړو چارواکو له قوله راغلي چې د افغان حکومت پلوه ملیشو بد رویه په دغه سیمه کې د سخت دریځو د پیاوړي کېدو سبب ګرځېدلې ده. مقاله د تخار د والي یاسین ضیا له خولې لیکي چې د روان کال په لومړیو کې دوی ته ویلي چې په شمال کې د ځایي پولیسو پروګرام په بشپړه توګه ناکامه سوی دی او لا زیاتې ستونزې یې جوړې کړې دي. همداراز په دې مقاله کې د ښاغلي ضیا له قوله راغلي چې له طالبانو څخه د روسیې ملاتړ د مرکزي آسیا هیوادونو ته هم خطر پېښوي. د ویلي چې روسیه د یوې تروریستي ډلې مرسته کوي چې په اوږده مهال کې د تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او قزاقستان لپاره په ستراتیژیکه توګه خطر دي، او د ده په وینا د دغو هیوادونو سخت دریځې د طالبانو ملاتړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو د امریکا په شمول افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په اړه مشورې کوي چې له طالبانو سره په جګړه بوختو افغان سرتیرو سره د جګړې په فصل کې مرسته وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د تخار د والی په وینا خپل سره وسلوالو ته اندیشنه څرګنده شوه. بلخ ته ورځو، د ورته ځواکونو حال اخلو. ولسی پاسون کوونکی په بلخ ولایت کې هغه ځواکونه دي چې شخصي وسلې ګرځوي او د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې فعال دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي مدعي دي چې د دغو ځواکونو وسلې له دولت سره ثبت نه دي، او همدارنګه د ولسی پاسون کوونکو د تمویل او تجهیز منابع مشخص نه دي. په دې اړه له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیب زای یو تفصیلي راپور لري.
ولسی پاسون کوونکی یا د خلکو په باور په وسلو پوره سنبال ځواکونه خود هغه خود سره ځواکونه دي چې د بلخ مختلف ولسوالیو د امنیت ساتلو په مقصد فعالیت کوي، او دوی خپل د دې ولایت امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د بلخ ولایتي شورا هم وایي چې دا ځواکونه له ځان سره غیر قانوني او له دولت سره ناراجسته شوي وسلې لیږدوي، او هم په اکثر ولسوالیو کې په تخریبي فعالیتونو کې لاس لرلای او د یادو سیمو امنیت یې ګواښ متوجه کړی دی. د بلخ شورګره ولسوالۍ هغه ځای دی چیرې چې 900 ولسی پاسون کوونکي د نظرګل قماندان تر امر او قماندې فعالیت کوي. د ځواکونو مدعي دي چې نه یې وسله په دولت کې ثبت او نه هم ورته امنیتي ارګانونه جنګي امکانات مهیا کوي. دوی وایي چې له مختلفو ولایتونو او له مختلفو سیمو څخه د ولسوالۍ ته راغلي دي، او د دې پخواني جهادي قماندان تر امر لاندې سلاح پر وګا چولې او وسلوال فعالیت کوي. محمد موسی د نظرګل قماندان یو عسكر دی، هغه یې پاړه وایي.
ولسوالۍ شولګر ولایت بلخ
په شولګر ولسوالۍ کې ولوسی پاتون کوم کیم، او اوبه وروړې مو خلک راکوي. دولت تر دمه موږ ته معاش نه دی راکړی او باید د موضوع وڅېړل شي. موږ ثبت هم نه یو، سلام هم خپله د او موټر سایکلونه مو د خپل املا او مټو په زور نیولې. د نظرګل قماندان په نامه یو قماندان نارو چې او تر اته سبکسان لري او په شولګره ولسوالۍ کې فعالیت کوي.
از ولایت بلخ
د نظرګل قماندان بل سرتیری په دې باور دی.
دو سال وشه پیش نظرګل قماندان است
چې تو سلام دوا کله کې چې د نظرګل قماندان سره يم. نظرګل قماندان له خپل قوم څخه امکانات او پیسې ترلاسه کوي. دولت موږ لپاره یو ورځ هم ماشنه دی راکړی او حتی موږ له دولت سره ثبت هم نه یو. په چهاربوله کولسوالۍ کې هم د نظرګل قماندان کسانو ته ورته ولوسي پاسون کوونکي فعالیت کوي او بعضن یې د دولت له مخالف وسلوالو سره تفکیک ستونزمن دی. د چهاربوله او شولګري ولسوالۍ اوسیدونکي ولوسي پاسون کوونکي د خلکو په ازار او وضعیت تورنوي او ترې شکایت لري. د چهاربوله او شولګری دوه تن اوسیدونکي یې پاړه وای.
امی مردم خیزه خیزش مردمی که میگن در این منطقه ما
دولوسی پاتون که اون که کسان اصلا نپیشندل که چه دا کسان طالبان دیه هم دولت توابسته کسان دوی لخل کو باج اخلی موکه نپوهیگو چه دی دولت پا ملاتر دا کار تر سرکوی او یا هم لدوی سخنور کسان ملاتر کوی.
مردم دیگه اصلا
همینجا رو بنام یک تا نظر کماندان میگه دو سر سی سر
یو کس دی نظرگل پنامه یادیگی او سلگونه کسان لدی. دا نه پوهیږو چې څوک دی او دا کسان یې له کومه ځای څخه راوستي او څرنګه دوی ته معاش ورکوي. ډیره بې بندوباري زیاته شوې. شوهغه په چهاربولک ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو یو قماندان دی. دا قماندان چې همیش له څو وسلوالو ساتونکو سره ګرځي ادعا کوي چې د خپلې سیمې د امنیت ساتلو لپاره یې سلاح پر اوږ اچولې او وسلوال فعالیت کوي. د شوهغه په خبره چې دولت نوموړي او د هغه ځواکونو ته چې په شخصي جامو کې ګرځي تردمه معاش او عیاش نه ده ورکړی او ټول امکانات یې په خپلو پیسو ترلاسه کړي دي. شاغا څه باندې دوه کاله کېږي چې په ولسي پاڅون کوونکو ځواکونو کې مشر دی. هغه وویل موږ مجبور یو تر څو خپل کور وساتو. که وږي هم پاتې شو خو مجبور یو چې وسله واخلو او خپله سیمه وساتو. سلا مو خپله ده. پیسې مو ټولې کړي او پرې مو سلا واخیستله تر څو خپل کور او کلی وساتو. د بلخ ولایتي شورا غړی ابراهیم خیراندیش هم مدعی دی چې اکثرا دا ولسی پاڅون کوونکي له دولت سره ثبت نه دي او دوی په کومو وسلو چې ورسره دي د بلخ مختلفو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړی دی. هغه وویل هر ځواک چې تر هر نامه لاندې وي د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې جنګیږي باید دولت سره ثبت او راجستر شي او دا ښه ده چې اداره او مدیریت د امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد وایي چې د ولسي پاڅون کوونکو معاش او عیاش د بلخ امنیه قمندانۍ لخوا د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې ورکول کیږي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه پولیسی پاڅون کوونکي هغه شمیر چې د پولیسو سره ثبت او راجستر دی او تعداد یې هم مشخص دی دوی د بلخ امنیه قمندانۍ لخوا د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې مدد معاش او عیاش ترلاسه کوي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې له ولسي پاڅون کوونکو سره موجوده وسله د بلخ امنیې قمندانۍ نه ده ورکړې او له جهادي قمندانانو څخه پاتې وسله ده چې دوی یې کاروي. د دورانی په خبره چې د بلخ امنیې قمندانۍ دا صلاحیت نه لري تر څو د خپل له تشکیل څخه بهر نورو کسانو ته وسله عیاش او معاش توزیع کړي او ولسي پاڅون کوونکي هم د بلخ امنیې قمندانۍ په تشکیل کې ځای نه لري. نه خیر، پولیس تر خپل تشکیل صلاح لري او له تشکیل څخه اضافه صلاح نه لرو تر څو یې نورو کسانو ته توضیح کړو. د دوی صلاح له پخوانیو جهادي قمندانانو څخه ده او له همغه وخت څخه ورسره پاتې او کاروي یې. نه خیر، یو کس هم چې زموږ له تشکیل څخه ډیر وي موږ هغه ته معاش عیاش او صلاح نه شو ورکولی. په داسې حال کې بلخ کې موجوده ولوسي پاڅون کوونکي مدعی دي چې ورسره موجوده سلاح په دولت کې ثبت او راجستر نه ده او همدارنګه حکومت ورته معاش او عیاش نه ورکوي چې د بلخ حکومتي چارواکي په دې اړه ضد و نقیض څرګندونې لري او د ولوسي پاڅون کوونکو د حضور زیاتوالی هم د مختلفو ولسوالیو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کابینه یو شمېر غړي او چارواکي نن غزنی ته ځي څو ځینې مرکزونه ګټه اخیستنې ته وسپاري. د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې به د اسلامي ثقافت د مرکز په ګډون ځینې تازه جوړ شوي ودانۍ د دغو چارواکو لخوا پرانستل شي. د غزنی له والی ښاغلي متین سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی د مراکزو د پرانستنې او غزنی ته د افغان چارواکو د سفر پوښتنه کړې. د غزنی والی انجینیر عبدالکریم متین په ځواب کې وویل
دلته د لوړ زده کړو محترم وزیر صاحب شیتو برزی وزیر صاحب او د ښار جوړونې وزیر صاحب یا ښاری پراختیا وزیر صاحب تشریف راوړی. یو لړ پروژې موږ له پخوا لرلې چې خصوصا په دا تېر یو کال یا لس میاشتې کې ډېر زیات فشار اچول شوی تر څو چې دا پروژې تکمیل شي. چې په دې لړ کې د ثقافت دغه لوی مرکز یو سرپکې بازار اصلاً د ښځو لپاره په نظر کې نیول شوی و چې نجونو لیلیه د غزنی پوهنتون په بانګړ کې او یوه د محتاجینو لپاره یو روغتون د ساکن صنایع مخبره او ترمینال د ځمکني ترانسپورت یو ترمینال. دا پروژې تقریبا تکمیل شوي دي او موږ به د دې نن پرانیستو وکړو له خیره سره د دغو محترمو وکیل صاحبانو او وزیر صاحبانو.
دغو مراکزو د پرانیستې لګښتونه څوک ورکوي او څومره کېږي جمعن څومره مصارف پرې راغلي؟
د لوی مرکز یا د لوی تعمیر پیسې د افغانستان حکومت ورکړي چې شپاړس میلیونه ډالر کېږي. د جنو لیلیې پیسې او د معتادینو د روغتون پیسې د نشه یي توکو سره د مبارزې محترم وزارت د جی پی آی برنامې لخوا ورکړل شوي دي او همدارنګه د سرسوکي بازار او د حکیم صاحب بازار دغه بودجه هم د افغانستان د دولت دي.
ولی صاحب محترم، غزنی چې کله د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه ونومول سو، ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې هم اعلان کړلې. څومره په خپلو ژمنو وفا وکړله دغه ښار د ودانولو لپاره؟
موږ یو لړ ستونزې له شروع نه د کار کې لرلې. یو ستونزه خو د دې د مدیریت وه. په شروع کې د دې ثقافت مجموع کې د دغه برنامې یا پروګرام مشرتوب د مارشال صاحب قسیم کهیم په غاړه و. وروسته دا کمیسیون مشرتوب بیا رحیم صاحب د اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب ته ور نقل شو. په اخیر کې کله چې دا دواړه کمیسیونونه ده یعنی سړی کې څو وسی وایي ونه توانېدل چې هغه خپل کارونه ته څنګه چې ښایي د مکتب ووځي. اوس غواړو چې همدغه جبران کړو انشاءالله. او زموږ نن یو غونډه مشترکه ناسته لرو له محترمو وزیر صاحبانو او وکیل صاحبانو سره تر څو چې دې دغه منیجمنټ یا مدیریت موږ له سره فیصله ډیزاین کړو او ښه مکتب ووځي انشاءالله.
دغه پروژې افتتاح کېږي، هم وزیران هم ورځي غزنی ته. څه فکر کوئ د غزنی امنیت څومره ډاډمن دی؟ څومره به وتوانېږي چې دغه پروژې په سم توګه مخته لاړې شي؟
امنیت د پروژو باندې دا تاثیر لري هغه څرنګه چې موږ غواړو له دې پروژو هماغه رقم ګټه چا ته اجازه نه ورکوي چې په حدني مېلمانه کله شي هغوی بالکل هم د بیراسک
د غزنی والی عبدالکریم متین وسم عصمت ساروان معلومات در سره شریکوي.
خبری است جاپانی متخصصان د یو داسې الوتونکو موټر په جوړولو کار کوي چې د نړۍ تر ټولو کوچنی الوتونکو موټر بوي. ټاکل شوی دی چې دا موټر تر 2000 میلادي کال پورې جوړ او بازار ته راووزي. په همدغه کال به توکیو د اولمپیک او پارا اولمپیک سیالیو کوربه وي. د جاپان د بلید رانر موټر جوړونې کمپنۍ په نړۍ کې تر ټولو د کوچنی الوتونکو موټر په جوړولو نږدې 3,600,000 ډالر پانګونه کړې ده. دا موټر 1.5 متره اوږدوالی او 1.3 متره پلنوالی لري. په جاپانی ویپانو کې دغه موټر په اړه ویډیو خپره شوې او په هغې کې لیدل کېږي چې درې ټایرونه، یو انجن او څلور روټرونه لري. دا موټر به په هوا کې په هر ساعت کې 100 کیلومتره سرعت لري. همداراز ویل شوي چې دا موټر البته لار یا رنوی ته اړتیا نه لري، ځکه چې پر مځکه په عمودي ډول کښېني. په عین حال کې دا موټر پر سړکونو د عادي موټرونو په شان چلیدای شي.
د ځانګړي موټر په اړه مو واورېدل چې په هوا کې هم الوتلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
حامد سنگزی د لوګر د شامزار د سیمې پراستولې سیمې سکلي کې ولسمشر اشرف غنی د عربستان د سفر پر مهال د افغان مسافرو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي. عبید الله سروري د لغمان د الشنګ نلي کې ولسمشر باید په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې لپاره له اسلامي هیوادو څخه مرسته وغواړي. عبدالله نورستانی لیکي د سعودي عربستان کانفرنس کولی شي طالبان سولې ته مجبور کړي، او ښاغلی ولسمشر باید له پاکستان نه شکایت وکړي چې نور هم منزوي شي. مجیب الرحمن له جلال آباد لیکي له افغان ولسمشر نه مهیله ده چې نړیوالو ته لا قناعت ورکړي چې پاکستان لا منزوي شي تر څو د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي سعودي عربستان کولی شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته وکړي، او عبدالغفار له هلمند لیکي دوستم باید بهر نه وای تللی، محبس ته تللی وای. اتنی می بجې دی لنډ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی پاکستان اوس وخت منزوی شوی دی. ښاغلی غنی پرون ماښام دا خبره د لوی کندهار د شورا له یو شمېر استازو سره په ار کې د کتنې پر مهال وکړه. جنرال عبدالرشید دوستوم د جمعې په ماښام ترکیې ته ولاړ. د هلمند ولایت چارواکي وایي ډېر ژر به په هغو سیمو کې چې له لوړ تعدید سره مخامخ دي پلي عملیات پیل شي. تمدنن په غزنی کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ او ځینې نورې پروژې پرانستل شي. د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده، او د رایو شمیرل دوام لري. تمه ده چې په نږدې وخت کې د دې انتخاباتو نتیجه اعلان شي. شمالي کوریا هغه راپورونه رد کړل چې د نړۍ په 150 هیوادونو کې پر کمپیوټرونو سایبر بریدونه کړي، او د امریکا متحده ایالاتونو د پوز د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد ویلي چې په سوریه کې روسي حمله یوازې د عسکرو د خوندیتوب په هدف وشوه. په لنډو خبرونو کې مو ورستۍ خبر د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې د مشر جنرال جوزف دانفورد و چې وی ویل په سوریه کې روسي حمله یوازې د عسکرو د خوندیتوب په هدف وشوه. دا حمله وړم ورځ وشوه، او روسیا او سوریه پرې انتقاد کړی دی. په دې اړه تفصیل له صفی الله ستانگزی څخه.
د امریکا متحده ایالاتونو لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پوځیانو د وړمې ورځې حمله د امریکایي پوځیانو او په سیمه کې د هغوی د متحدانو د خوندیتوب په خاطر شوې ده. یو وار په خاطر دی هم امریکایي پوځیانو وروسته له هغه د سوریه د پوځي او هوایي اډه په میزایل وویشتل شي. د سوریه حکومت لخوا د کیمیاوي غازو د استعمال په خاطر د لزګونو کسانو مرګ ژوبلې د نړیوالو سخت غوسه پارولې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د لوی درستیزانو د ګډو کمیټې مشر جنرال جوزف فورت د جمعې پر اسپیو خبري کانفرنس کې ویل په سوریه کې ورسته حمله یوازې د عسکرو د خوندیتوب په هدف وشو.
And just to be clear, that was a force protection strike. Our commanders on the ground felt like they were threatened at that point and their rules of engagement allow them to do that.
کوازی خبري وکړو باید وایم چې دا حمله یوازې د عسکرو د خوندیتوب په هدف وشو. په سیمه کې زموږ قومندانانو فکر وکړ چې هغه ته خطر پېښ شوې او د مقررو په اساس دا کار وکړ. مونږ لټول خو سره خبري کړي چې یقیني کړو چې دا کار بیا ونه شي. ما پرون شپه ژمنه کړې چې کومنګ نوې غواخل شوی دا حمله به مو نه کوله. هر څوک په هیګي چې قوانين څه دي نو څه چې روان دي مخې نیول کیږي.
And everybody understands what the rules are, so that's what's going to prevent it in the future.
د سوری د رژیم په ملاتړ په ځانو د امریکا هوایي حمله د روسي او سوری له خوا غندل شوې ده. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا حمله غیر مشروع او د سوری عربي جمهوریت لازم کني واکمنتیا یو سرغړونه ده. د روسي د جمهور رئیس ویاند دیمتری پیسکوف ویلي د روسي د امنیت شورا غړی او ولسمشر پوتین په سوری کې د امریکا متحده ایالاتونو په نامشروع هوایي حمله بحث وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس د جمعې پورس خبرلانو ته ویل د سوری د رژیم ملاتړي پوځیان داسې خریدل چې د ایران له لوري ورته لارښوونه شوې وي. خغلیمت از ده هم ویل معلومه نه ده چې پر اختیار د هدف ګرځول شوی پوځیانو ترمنز ایرانیان شامل وک څنګه. د سوری د رژیم په ملاتړي پوځیانو په هوایي حمله کې د سوری د یو پوځي مقام په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ګڼ شمیر سرتیری وژل شوی او وسایط هم زیانمن شوی دي. د سوریه فعالانو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې لږ تر لږه اته جنگیالي چې سوریایان نخ کاری وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت هم وړ مورس په یو بیان کې ویلي وو الته نف خارګوټي ته څیرمه د سوریې د رژیم ملاتړي پوځیانو د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو او متحدانو ته ګواښ پېښ کړی وو. امریکا متحده ایالاتونو له 2013 کال راهیسې په سوریه کې د یو هوایي ائتلاف مشري په غاړه اخیستې چې هدف یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پټنځایونو او مرکزونو بمبار دی. امریکایي پوځیانو په سیمه کې د بشار اسد د رژیم له پوځیانو سره چې د ایران ملاتړ سره دی له مخامخ جګړې ځان لري ساتلی دی.
د ناتو عمومي منشي وایي د امریکا په مشي په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په ائتلاف کې د ناتو ګډون په محاربوي عملیاتو کې د دې ټلوالي د شکل کېدو په معنا نه ده. یان ستولتنبرګ دا خبرې د پنځنبي په ورځ وکړي او ټاکل شوې ده چې راتلونکو پنځنبي په بروکسل کې د ناتو د مشرانو غونډه وشي. د ناتو ځینې غړي هیوادونه اندېښنه لري چې که ناتو په دې ائتلاف کې یعنی د داعش ضد ائتلاف کې غړي شي نو دا ویرشته چې د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیت ووسی. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ټلوالې ځینې غړي باور لري چې د امریکا په مشرۍ په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په ائتلاف کې ګډون ښایي په محاربوي عملیاتو کې له ګډون پرته د سیاسي ملاتړ یو روښانه پیغام ورکړي. د چهارشنبې په ورځ د ناتو ځینو مهمو غړو هیوادونو په بروکسل کې په خپل غونډه کې وویل دوی په دې باور دي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف کې ګډون ځینې ګټې لري. ویل کېږي چې فرانسا، ایټالیا او د ناتو ځینې نور غړي د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې د ناتو د ګډون په اړه یو لړ ملاحظې لري، ځکه فکر کوي دا اقدام به ناتو د جګړې په عملی ډګر کې ښکېله او په عربي هیوادونو کې د دې ټلوالې عمومي دریز زیانمن کړي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داعش پر ضد د مبارزې د چټکولو او په دفاعي برخه کې د زیاتو مسؤلیتونو منلو ته د ناتو د غړو د هڅولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې د ناتو له مشرانو سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره له غونډې مخکې خبریالانو ته په څرګندونو کې یادونه وکړه چې د ناتو 28 غړو د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د مبارزې په ائتلاف کې په انفرادي ډول غړیتوب ترلاسه کړی او د خپلو عملیاتو لپاره اواکس کشفي الوتکې هم چمتو کړي دي. ستولتنبرګ وویل د ناتو غړي استدلال کوي چې ناتو د داعش پر ضد په ائتلاف کې د ګډون په وسیله د دې مبارزې د سیاسي ملاتړ څرګند پیغام ورکوي.
په دې اړه خبرې وشوې چې آیا ناتو هم په دې ائتلاف کې شامل شي کنه. د ناتو غړي همداراز د دې حقیقت یادونه کوي چې ناتو د خپل ګډون په وسیله د ائتلاف ته د سیاسي ملاتړ یو څرګند پیغام ورکوي او همداراز کولای شو چې د ناتو د ملاتړ د همغږۍ لپاره یو ګډ پلیټ فارم رامنځته کړو.
د ناتو عمومي منشي وویل دا په محاربوي عملیاتو کې د ناتو د ښکېلېدو په معنا نه ده، نه داسې کومه غوښتنه ترې شوې او نه ناتو غواړي چې په سوریا او عراق کې په محاربوي عملیاتو کې ښکېل شي. ینس ستولتنبرګ ظاهرا د ناتو سرمشریزه ته د ولسمشر ټرمپ د ګډون په درشل کې د موضوع د حساسیت په خاطر ونه ویل چې دای په خپل د دې اقدام لا تړکوي کنه. همدارس داسې اندېښنې هم شته چې کناټو د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیت اوزي او خپل وند پراخ کړي نو خای لکه څنګه چې په افغانستان کې پېښ شول دا ټلواله بل اخره له امریکایي ځواکونو څخه د قومندې چاره تر لاسه کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ ویل چې ناتو کولای شي په لوجستیکی برخه کې د مرستې لالارې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپل وند پراخ کړي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نتیجې به په صدق خو کې اعلان کړي، خو اسنا خبری آژانس وایي چې د کورنیو چارو د وزارت په دغه اعلان باندې شاوخوا یو ساعت تیر شوی او لا هم دغه اعلان نه دی شوی چې د ایران انتخابات چا ګټلي. له ازادي راډیو څخه به مو د دغه انتخاباتو له نتیجو خبر کړو، خو چې کله اعلان وشو البته اوس ازادي او اوریدونکو پروگرام لرو دا پروگرام فریبا ظاهر وړاندې کوي په دې پروگرام کې 650 شپې پیغامونه راغون شوې دي په پوره بچو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل شي زحمت شي بر لتاسو څخه اجازه غواړم
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مينوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني دا اونې مو پیغامونه او شکایتونه را رسیدلې چې په نوبت پی خبره کو البته دا پیغامونه پر بیل بیل مسایل دي لمړی د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ څخه یو اوریدونکو د ځای خلکو د ستونزو په اړه راټوي لده بای وورو
السلام علیکم زه د فاریاب د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ سیفل شهرالی په تماس کې زما سیاجزان څخه دا ایله د چې ورګاتی ته ځم تاسو تاسو ونی ورسته چې دا د درځاو په ولسوالۍ کې د خوشیتی په سیمه کې دلته پښتانه او ازبکانم پراته و دلته دغه ټول پښتانه د ازبکان طالبان په نامه د تایشانو د دولت نه پر سره ځای شو یې د دوسمنو د وګسرې ځای شو دا پښتانه طالبان یې ونی زمره کرا اچګیل کرا چې وته ستدا خولار بارې کور ته باندې څو چې کور نه ګر درغلي د دولت آباد ولسوالۍ پر خلم را ورسېدل تمیمنی پر بم رسیدلې نور ولسوالۍ ته خو دې سی برغان ته ولا راګر چې موږ سره په تماس کې یو دا خلک چې واسونه دې دا ګر د ولسوالۍ او د شهرو سره شو وسو د پښتانه خپل ځای څخه څنګه وری په کوټو کې پاتې شو معلومه چې څو چې پاتې لاس رمی راي سړي و زنګلته دوی خپل د کوچیانو اړین نه نور معلومه چې حالت د نګر کړی او ویلي او وزلي د دوه نفر زنه وی وزلي او په دا غا چې سخت وخت کې د درو پښتنو غو خو یا ځان ولې دای کو یا فالیا زخره یا فالیا زخره دا ته کوم ورځې ته په دې چې کوي باندې لا چې ولې او دا خلک دا چې په ور کې سوځي سید الله ستي ولې دای کو او بیا هم چې خښنی پلان کوي ها سو پلان کوي دا څو څنګه تاسو په خو وخت دا غو ویني تاسو د کور خراب چې ته څو اړې په لور دی ته دا غفې لښنی زه د فاریاب د ولایت کې فیلا فیدا زنګل ویني دا د امتی راځي چې دا زنګل خو یار واسي پردا کورو خر پښتنه وک تاسو د کوم ورځ د فاریاب لته نه ستې څه د فاریاب لته نه څه دا چې کوی سلام علیکم
محترم ورور تاسو پیغام واورید موږ په دې ورستی و کې د فاریا پاړه بیل بیل راپورونه درلودل چې حکومتي چارواکو د خلکو د ستونزو په اړه خبرې کړي او ویلې دي چې په سیمه کې پوځي عملیات کړي څو داسې وسلوالې ډلې وځپي چې د خلکو امنیت ګواښي دلته به د فاریا د امنیت قمندانۍ د ویان کریم یورش خبرې درووروم چې د عملیاتو په اړه کړي دي
د پنځو ورځو په بهیر کې وټونېدو پنځه کلی د دولت د مخالفو وسلوالو یا تروریستانو له موجودیت څخه پاکړو په دې لړ کې دشمن ته درانو گزارونه ورکړل سوي د دوی یو شتنه وجل سوي او ولستنه چپین سوي دي
د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان کریم یوروشو ورزو یو بل اړیدونکو ته چې له ننګرهار څخه زنګ راټوهلې او د ترافیکي پیښو په اړه خپل ستونزې را سره شریکوي
نازادی را دو کارتون کا ورجوم کو کا السلام علیکم دا جلال آباد د دې څو ځای نه فوجین شهزاد او سره په ماس کې دا ترافیکی پی خوب مبارک یو پیغام در سب ته مو خو د پولیس اداره تخفور کوي دا تمام د ترافیکو مدیریت چې کوم ورانو ته په غیر قانوني توګه روپی باندې د سن سر کوي دا هم د عامل ګرځي چې اجساد زیات یا هو د ترافیکو کوم قوانین چې دي اغه نن مراته دی د سړک باندې کومې لوحې چې وي په سړک کې کومې فاتې وي دغه نتیجې چې دغه ځکه دوم رسید په کار دی موټر دوم رسید په کار دی دغه ځکه دغه مور دی دغه د کابل پلان باندې په ټول مولونو کې کړو لاګانې ورته کې نه کوي مګر ما ته پټه باندې ورته منو لیکلي خو د تمام ترافیکو مدیریت نه غواړم چې امن په یو کې ټول د ورانو لیسنې چې کې سر دی دوباره د روانو ګوري او بل څه کوم د ور دوه درې اجساتو کلته په لیسن کې لیکل کیږي باید دا وخت رښتوا ته ونه غوونه لیسن کاته کی خاطر نه کی هغه باید د جواز نه والي او غفلاحت نه والي د ور نه باید نور هغه موټر چلون کې نه وسی وسلام دغه ما پیغام د بچی خوشی او سلام.
شیرزاد وروره ستاسو شکایت مخبر کړ د ترافیکي ستونزو په اړه مخبل نظر ویلی وو. په همدې تړاو څو ورځې د مخه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم اندیښنه شولې وه چې د ترافیکي ستونزو له کبله هر کال په افغانستان کې سلګونه کسان مړه کیږي. دوی وایي په تیر لمریز کال کې د ترافیکي پیښو له کبله تر 800 ډیر کسان مړه شوي او تر 50,000 ډیر ټپیان دي. ازادي راډیو په همدې تړاو یو راپور هم درلود او ارقام یې خبره کړې وو. غواړم دا راپور یو برخه در ووروم. دا راپور ناجیه ساپی جوړ کړی وو.
د چارواکو په وینا د موټرو چلولو پر مهال د موبایل کارول، د سړکونو خرابوالی، د کمربند نه کارول، زیات سرعت، په غیر قانوني ډول د موټرو چلولو د جواز اخیستل، د موټرو چلولو پر مهال د مخدره موادو کارول د ترافیکي پیښو د زیاتېدو مهم عوامل دي. د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو د عمومي ریاست یو مسؤل عبدالودود خیرخوا ویل
در طول هم سال ما تقریبا
په روان لمریز کال کې موږ تقریبا 250 ترافیکي پیښې ثبت دي، چې له دې جملې څلور اتیا کسان وژل شوي، 150 ټپیان او 15 مالی زیانې پیښې دي.
په ورته وخت کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یو مسؤل محمد الله رادمنش د دوشنبه په ورځ په دې غونډه کې وویل چې د باروړونکو نقلي وسایتو د ټولنو مسؤلینو او موټر چلوونکو ته پکار ده چې د سړکونو او واټونو د خوندیتوب لپاره قوانین مراعت کړي.
وسایت نقلي باربري او مسافربري کلان ظرف زمانی که وارد
کوم بارون کی او مسافرون کی وسیل چې کله هوا ترابل کیږي د مالکانو لخوا یې د ډیر بار د انتقالولو په مقصد جوړیږي، یا د ډبل سازي سپارښتنه کیږي چې دا کار د سړکونو خوندیتوب ته سخت زیان اړوي او د ترافیکي پیښو د زیاتېدو لامل کیږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناامنیو او جنگونو وروسته ترافیکي پیښې بل عمده لامل دی چې ډیر خلک پکې وژل کیږي. په ورته وخت کې بیا د نقلي وسایتو د شرکتونو مسولین وایي که معیاري سړکونه موجود وي او د اړوندو ارګانونو لخوا ورته خدمتونه برابر شي، په لویو لارو کې به تر ډیره د ترافیکي او داسې نورو خطرناکو پیښو مخه ونیول شي.
د ترافیکي پیښو په اړه مو د ازادي راډیو د راپور یو برخه واورېده. په دې هیله چې د ترافیکو ریاست تر ډېره د غوستونزو ته توجه وکړي او د قوانینو د تطبیق څارنه وکړي، نو هر څه به سم سي. یو بل اوریدونکو ته ورزو چې له زابل ولایت پیغام راستولی او په خپل سیمه کې د مخابراتي شبکو د فعالیت څخه شکایت لري.
الو السلام علیکم، زه اطلال زابل خبرې کوم. وروره د پیغام د ازادي راډیو ته پریدم. دغه زموږ د زابل دی ولایت کې دغه خلاریان علاقه کې د افغان بیسیم ډېر مشکل لري وروره، کار نه کوي. موږ چې په بازار کې کور ته زنګ نه شو والی وروره، په 15 شپږ وارې کښې په مټ زموږ ټلیفون نه هغه هم خبره نه مطلبېږي وروره. موږ له کورو سره بس په ډېر تکلیف دی اړیکه رخېږي وروره. دا زموږ پیغام د ازادي راډیو له لارې که تر مربوطه چارواکو ورسېږي نو دا به مو یو غټ ځواني وي. بس مننه خیر، سلام.
مننه وروره، ستاسو شکایت مو هم واورید. له زابل ولایت څخه زموږ نورو دوستانو هم پیغامونه راستولي او پر مختلفو ستونزو غږېدلې دي، د دوی به یې واورو.
بلې، السلام علیکم. زه زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د شبه د منطقې سلودینو د منطقې ستاسو سره په تماس کې یم. زما غوښتنه دا ده چې مازدیګر یا ماښام یا ماښام څو بجې د ورکو خبرونه یا خپرونه شروع کیږي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ څخه د غورور د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام د خبرېدو وخت په اړه پوښتنه کړې ده. ورور، دا پروګرام په اونۍ کې دوه ځله خپرېږي، د یک شنبې په ورځ د مازدیګر 4:30 او تکرار یې د دوشنبه په ورځ سهار 8:30 خپرېږي. بیا هم له زابل څخه یو بل اوریدونکی لرو چې د برېښنایي تذکرو په اړه یې خپله ستونزه راته ویلې ده.
السلام علیکم، عبدالحی عبدالقادر توفیم له زابل ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما پیغام دا ده د روسي چارواکو څخه دا یوه هیله لرم چې الکترونیکي تذکرې یا د کمپیوټري تذکرې دا د ویش لوی څه خپل کړي. دا دوه نیم کاله کېږي موږ ورته انتظار یو. خدای په لحاظ باندې موږ خدای خبرې زده کوي، سوچ ورته کوي، یا وعده وکوي بیا ورک شي، خبره وکوي بیا ورک شي. زما هیله وایي نه بهتر کېږي دا تذکرې خو د کمپیوټري کې
پاکستانیانو. ورور ستاسو د ستونزې په اړه باید وایم چې د هغو راپورونو پر اساس چې ازادي راډیو ته رسیدلی دی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه پر ورځ د برېښنایي تذکرو د ویش فرمان ورکړی دی او شایي له پلازمینې کابل څخه دا بهیر پیل سي چې د سبت احوال مرکزي اداره به یې د پل کېدو مسؤله وي او د ولسمشر د فرمان پر اساس د افغانستان د کورنیو چارو، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او هم د مالیه وزارتونه به د دغو تذکرو د ویش د اړتیاو پوره کولو مسؤلیت ولري. ایله ده چې دغه بهیر په ټول هیواد کې په سمه توګه پلی سي او لکه چې تاسو ویل د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي. له هلمند ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام راخلو چې د سرحدي ځواکونو په اړه خپل نظر سره شریک کړی دی.
السلام علیکم، محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت سره تاسو پیغام لیږدنه. د ولسمشر او لوکور چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک کې ټول سرحدي ځواکونه په ښو وسلو او مهمو وسلو باندې سنبال کړي، ځکه پاکستان هر وخت افغانستان ته سرحد باندې تیری کوي او سرحدي ځواکونه باید هر وخت چې غاشوتونکي ځواب ورکړي، لکه تېر جمعه چې پاکستان ته راغی. ولسمشر باید پاکستان ته غاشمتون کې جواب هر وخت ورکړي. وسلام، محمد قاسم ځواک.
مننه وروره. فرا ولایت ته ورزو د اوبو د بند په اړه د یو اوریدونکي پوښتنه راخلو.
سلام علیکم، ازادي راډیو ته سلامونه. زه جانان د فرا ولایت خبره کوم. د بخشي آباد د بند کار کله پیل کیږي؟ د نوروز په اړه سړکان شروع کیږي ورځي دا کله کیږي؟ موږ انتظار ورته ناست یو. دولت ته مهله دا ده چې په کار یې ګرځي ګرځي پیل کړي. سلام علیکم.
اور ورستا سو پیغام هم دا د خبر کړ په دې هله چې هم دا کار ژر تجر وسی. نور دوستانو ته هم ورزو چې پر بیلا بیل ستونزې پیغامونه راسته ولې دي. خو مخکې ترغه یو وقفه لرو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت تر کوم
تل خزینه باندېان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره یې موږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
ہلو، السلام علیکم. دا آزادی راډیو څخه ما په خبرو کې د کابل د حافظې امیر په بډو باندې نیولې دي. دا ډېر ښه کار شوی دی، نړیواله مشه خوشاله کیږي او افغانستان کې ډېر خلک پر حکومت باندې اعتماد نور ډېر زیاتیږي او ډېر خوشحاله شوم چې د آزادی راډیو څخه ما دا خبر واورې دي. زما هیله د لوړ چارواکو څخه دا ده چې ډیر زیات په افغانستان کې په سل کې ډیر زیات فساد چې دی په افزو کې دی، امیرانو کې دی. نو زما د دولت څخه نور ډیره هیله هم دا ده که دا چې کارونه وشي نو دا ډیر د ستایلو وړ دي، دا ډیر د فساد مخنیوی دی. وسلام، نور مې وخت نه نیسم.
سلام علیکم، دا زادی راځو او د یو څه کار کوم. تاسو سلام علیکم، په شهر او کال کې د نوښتونو په ځینې شته د سروي د اولي دورې نه په دې خاطر اولي دورې کې وو د سروي په اولي دورې کې پرې څلو کوم چې نوښتونو دا نه په سره باندې تقریبا د سوي وې چې لږ کال وو چې نوښتونو په ځا او د کومي بس په باندې چې دې په کورونو کې هم داسې کتابي مفاتې او رقمو چې درېیم څلورم پورې وي او هغه هم اوس هم پنځمه پورې په کورونو کې دي. نو وزارت معارف نه او د لوستو چارواکو نه غواړو چې څه دې په دې کې روکي پکېبندې دېرزاد ولسوالۍ غټې غټې کریاګانې شپږ اته کریاګانې دو ټول تعلیم نه بې برخه دي او دا د دوی حق دی او موږ د دې حق غوښتو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د چینود له کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د زړه له کومې ټک ټک سلامونه. بعد د سره د افغانستان دولت او یې حکومت ته زموږ دا تقاضا او دا غوښتنه ده او یې هم پیشنهاد دی چې ډېرې ډېرې منډې تړلې وکړي، دا به کوو دا به کوو دا به کوو، خو یاره د پاکستان سره د افغانانو په باره کې څه مونه کړل؟ څومره چې منډې تړلې وي که نه هغومره افغانانو له پاکستان نور هم پرله پسې زور وکوي. څومره چې منډې دغه دوه ممالکو له منډې را منډې وي هغومره پاکستان افغانان له نور هم زور وکوي. دغشان د ایران ظلم وګورئ د ادبي دي مافي کمیسینه چېیسته دي لاسونه بې شاته تړلي دي په سرو غرمو باندې سملولي نه پاکستان له عکسالعمل جواب ورکولی او نه ایران له عکسالعمل جواب ورکولی شي. د افغانان د ورځ په ورځ باندې حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو سره سم جوړه خو کړي ځکه چې افغانان خو نه ځورول کېږي. وسلام.
حالا شکل وطن دوست خبری کنم زما اجرایه رایخ چی کما دغا مرتر کری کنیجمانی کری او سادر و لسمش را پوری و پتو لند وقتی باز افغانستان طول دادار کسر واصل کما طول افغانستان تو بار شاست با جلا جلا برکوار ولما دا نور و یوادو دا نور و دا غوص با افغانستان تو برکرا ولما افغانستان که داخل بمبارد شروع کم بده ایواد شده دی سو کالا ده دی دوار و پرس و لان وقتی پاره دی دی کم و لیتویت کم ایش برکی راوستی کم ده دی و دی چی آغا وادی کلی دی دی وقتم لر وقت پاک دی پخلاس دی 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 آغا وادی پرک للی که نکر پراد آغا ملماتی دی و لسفر کی عشق کلا و تندور سلام علیکم.
سلام علیکم ستی الله احمد دوگر اولادنا موږ وروره دا مشکل لري دا موږ کوي دا برق نشته وروره چې دا ګروپونه نشته وروره موږ د حکومت نه دا خواهش ده چې د موږ ته برق راولي مننه د پیغام څخه د دې د موږ پیغام
ګرانه دوسته ستاسو پیغام خپور کړ. هیله لرو چې اړوندو مسؤلینو هم اوریدلی وي او دا ستونزه ژر تر ژره هواره سي. د ازادي اوریدونکو د خبرونې وخت هم دومره وو. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ، موږ یې درته په امانت سره خبروو. د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې په وروستۍ برخه کې در سره دي ولیکئ. ستاسو د پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې راسره زما همکار تای روشن مرسته کوي، ورڅخه مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Let me love you. شپغم عرضی کرده جندو ملا